وقت صورت نگرفته بود.
اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. زه عصمت څاروان یم. د خپرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستیالي هیدربار پرون ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر دوه کاله مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses are
Talibanu la paila la shudu sarabat chalan kawa khud waqt pa kire do sar nor ham batswal dui chwali tal nadiwala tholana hi problem di wana dare da aw mukhalifat yi wana kad no pa azadi sar phromakh laal aw sakht mahdudiyatuna tatbiq kad dui khpal da siyasatuna yow pa bal tasi amali kawal so che de taki tarawara sidal
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده څورزی مخی پیوه صوتی پیغام کې وویل پر هغه شزو بد سنگسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشروع اړیکو بلرلو مجرمه وپیژندل شي. د څرګندونی د بشري حقوقو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تون خبرګون سره مخامخ شوه. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خوندې د شتو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویندوی خالد زران پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خپره شوې اوازه ده. ښاغلی زادران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وري یا حمل په اتمه په دشتي برچي کې د 15 کلنی آزاد رضایي، 18 کلنی نادیه رضایي او 14 کلنی الهي رضایي کور ته ننوتل او دا درې خویندې او د هغوی 22 کلن ورور یې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی یوه بله خور تمنا رضایي چې د ښځو د حقونو فعاله وه نیولې وه، خو 9 ورځې وروسته له بنده خوشي شوه. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روغتون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری آشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روغتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشتری د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د ښاغلي افغان په وینا د دې روغتون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګه لزمکیا او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشتې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دو حملو کې ولس کسان او د المغازی د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي، خو زیاتوي چې ملکی وګړو، ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلې دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون موبایل دانیلوف به چې د تیرې سه‌شنبې د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ، له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسې زموږ شاخله ازادي راډیو اوري.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقت نه دی رسیدلی چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. پاکستان فکر کوي چې د دغو کانټینرونو مال بیرته پاکستان ته ورځي، خو افغانان وایي
ټول موټر د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوې مدرن سیستمونه لري چې په هغه ښکار کې چې دا موټر کم ځای پورې ورسېده.
چینایي چارنوالان د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته رسیدلي. په کندوز کې خیاطان وایي په روانه روژه کې کار بهتره شوی.
د نور ورځونو په روژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانه او کالي هم ښه ډیر کوي.
په نورستان کې د وحل شګو ځنګلونو په ځای لسکونه زره نیالګي شودل کیږي.
یو به د علاقه د سی یو شین زرغون شي، بل د علاقه خلکو دی نه پورسیږي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوی سره خبرې هم وکړې چې تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ، خو د افغان چارواکو په وینا که څه هم پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبرې وکوي، خو سمدستي کومه حل لاره ورته پیدا نه شوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوی د سفر نتایجو ته خوشبینی ډیره وه، خو په ځینو مهمو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خنډونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانټینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسئله هم خبري وشوي. پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شاید امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپل اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانټینرونو کې چشميري 2300 ترسيږي قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوعات توکو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل
دوی داسې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅيږي. حال دا چې دا نه دی پدې چې دا ټول موټر راګادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوې مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه ښکار کې چې دا موټر کم ځای پورې ورسېدل، نو هغه مشکلات ډیر زیات کړی دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري ډیر لږ شوی دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانټینرونو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 د کانټینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له انډونیزیا او ماليزیا څخه بار شوي وو او افغانستان ته پر لار وو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې لټاکلو وروسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانټینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوي پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایي حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم کتل کیږي.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي. د ملګرو ملتو د وګړو اداره یو این ایف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیری زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنجشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې په کې راغلي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي د خپل سخت ژوند او د غراز د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 23مه ناوخته خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این ایف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ 9 زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این ایف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 3000 کسان روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه خدا چې په دغه زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه ور اوختي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو ناصر نوروزی له باران وروسته د تقی نقی د کلی د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، همې خونه ګلی کې ما د پښار مشرم غوښته بودم چې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوې دي. ډیره کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوې دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمن زتللی د زینو کورونه خراب شوې، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تارتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بے وزله دي.
مواد خوراکي وینه مردم بل خصوص مغری خود ما مردم غریبي
یو امیرمن چې نه واړی د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړی په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د کندوز یو شمیر خیاطان او رخت بلورون کې وایي د تیرو کلونو په نسبت سږکال د دوی کاروبار ښه سوی او پیرودونکي هم ډیر شوي دي. خیاطان وایي چې د دوی د پیرودونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي. دوی عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزاین دار جامې له 1500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې جوړوي. په دې اړه راپور لرو.
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه ساش کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل در خیاطی کاروبار دیر شده، در تیر کل پتاپیر سشکل زمور در پیریدون کشمیر زیاد سویده. الحمدلله لخپل کار سخرازیم او لحمده لاری خپل کورونه تا نفقه پیدا کوم.
دی نموری ولایت او بل خیاط محمد حسین هم دی کار دی زیادوالی خبره کوي او زیادوی چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندی غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي، لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړوي او مشران بل قسم لباسونه جوړوي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړوي، هر چا هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړوي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې پنځه چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په دوو بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده، څو په وروستۍ موټر بم حمله کې د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو تر څنګ یو پاکستانی ډریور هم پکې ووژل شو، د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان و. دا سو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لویه پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړي وو. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستاني چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ د حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سیند د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یوه نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 550 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 1500 نور د دې یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکونکو او انجینرانو په تیرو څو کلونو کې غنې حمله شوې دي. د 2023 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه محل ووژل شول چې یو انتحاري برید کونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه محل هم چین په پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وزنډولې.
له خبرونو ور اخوا
په سوولایتونو کې ځینې شزه ادعا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او کارکونکو لخوا زورول کیږي. دوی وایي که په حجاب کې حمله کور اوسي د دوی په وینا د طالبانو د حکومت د کارکونکو له لوري زورول کیږي. د دې موضوع تفصیل واوري.
تفلم دا با فلم یک زره نورومی کرد ما ایره که گرفتم چاره دم یک کمی پایین رفت دمی اصلا بود در طول فروشی چار تا متصیبین آمد.
د کندز ولایت اوسیدون که دا ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي خو د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم
مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چغلی کوه، ټیکری مې لږ ولوېده. همدلته له موبایل پلورنځي څو محتسبین راغله او ماته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکي لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
بله ورځ یو چیرته تلم، په بس کې کیناستلم. نو هلته چې کیناستم یوه ښځه ناسته ده، یوه مور وه. نو یوه مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده. نو ټول خلک ناست دي په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د امر بالمعروف راننوتل، توپنچه یې په لاس کې ده او مستقیمه یې دا ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی څه وي څه خبره ده. ډریور ورته ویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب. په ډېر بد انداز یې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د ګداګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې به چې هغوی د نوانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره نو امارات ته ټولولې. حتی ښځو ته یې ورونه ورکول، ځکه هغه ښځې ډارېدلې وېرېدلې، نه پورته کېدلې رنجر ته، موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې څاپېړې ورکړې، د ښځو لرګي ورسره وه، باندې لرګیو باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې. په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم وي کې چې سپین سارې وي، زړې وي.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د اوري په 8 نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او 23 مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په 8 نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او که مردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه، د ادارو څخه، که د وزیر دفاع د کارکونکو څخه، که د وزیر داخلي د کارکونکو څخه، که د والي صاحب څخه، که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري، همدغه شکایتونه موږ اخو.
نوموړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي، خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په روان لمریز کال کې تر 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغونه شي او د سیمې ښکلا نور هم ډېره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نورستان د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا 4 جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلې دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو 3 کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړي او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مسمر او غیر مسمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مسامر او غیر مسامر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابېلو سیمو کې په زرګونه هکتار ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله:
دا ځنګلات وسو، دغه نیالګي وسو، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنې اوبه پیدا کیږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبیعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ورېدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سرسواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. کومو تاسو وګورو لښت ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.